Radio. Radio Azadi.
دیرو قدر منو اوریدون کو السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې ده ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخریده چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یا یو این ایس سی آر په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بیا اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. د دغه کمشنرۍ سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویترز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال هېڅ ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. هغه وایي چې سړه هوا د کډوالو ژوند ګواښي او په خبره یې د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د شاوخوا 1,000,000 بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه خیاطانو ټولنې ته لارښوونه کړې چې د ښځو جامې د نه ګنډي. په هرات کې د دې ریاست ویان عزیز الرحمن مهاجر تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه خیاطي چې له دغه امره اثر غړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره قانوني چلند کیږي. انتقاد کوونکي دا پر ښځو د محدودیتونو یوه بله تازه بېلګه ګڼي. عزیز الرحمن مهاجر وایي ښځې باید د ښځو ځانګړو خیاطانو ته لاړې شي. که څه هم نوموړي دا رد کړه چې ګواکې هلته د ښځینه خیاطۍ بندې شوې وي خو ځینو رسنیو ویلي هرات کې د ښځینه خیاطانو له تړلو وروسته د هغو مالکانو اعتراض کړی دی. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی او زل بیا دنجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي کرزی پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي پرون چهارشنبې په کابل کې له دوو ایراني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د نجونو او هلکانو تعلیم د افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره اړین بللی دی. دغه ایراني چارواکو چې له ښاغلي کرزی سره یې کتلی دي د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن قازمی قومی او د ایران د حکومت د بهرنیو اړیکو د شورا غړی مهدي مصطفوي وو. وړاندې ویل شوی چې ښاغلي کرزی په دغو لیدنو کتنو کې د یوه ملي بحث پیلول د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوازنی لاره بلده ده. طالبان وقت را رسیدو ورسته تشپگم طولگی پورت دن جنو خونزی و ترلا و تیر کال پر دسمبر که ده هغوی پونتون نهم بند کرل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې د دغه هیواد دوه پوځیان وژلې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون چهارشنبې د رزمک په نوم سیمه کې د دوی د پوځیانو پر کاروان شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوو پوځیانو عمرونه 30 او 33 ښودلي او زیاته کړې ده چې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر پرون ماښامه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه و اخیستی، خو په شمالي وزیرستان او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ورته اکثره بریدونو مسؤلیت پخوا تر دې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار وایي د هغه موقت اوربند له مخې به چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوی د حماس له لوري یرغمل شوي د نومبر تر 24مې یعنې تر سبا جمعه مخکې آزاد نشي. حماس به چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د شوي څلور ورځني اوربند له مخې لږ تر لږه 50 یرغمل آزادوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو لږ تر لږه 1.5 فلسطیني بندیان خوشي کوي. ټاکل شوی و چې وړم ورځ پر دغه موقت اوربند شوي موافقې وروسته په 24 ساعتونو کې عملي کېدل اعلان شي، خو په دې اړه چې هغه به کله عملي کیږي او یرغمل به آزادیږي تر اوسه رسمي اعلان نه دی شوی. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پیلې نږدې وونه یوځي د دغه لومړني موقت اوربند په اړه موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. فرانسه له اروپایي ټولنې غواړي چې د حماس څخدریزي ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژنې پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په اروپایي چارو کې د فرانسې د دولت وزیر لارنس بون د چهارشنبې په ورځ په مادرید کې د یوې نړیوالې غونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. لارنس فرانس پرست ویلی د حماس مشران باید پر اسرائیل د بریدونو له کبله تر بندیزونو لاندې راشي. حماس د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې برمته کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې له 1200 ډېر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. آزادی رادیو اوری وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا یو پاکستانی چارواکو له ډاډ سره هغه افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي چې امریکا ته د تک په نیت په هغه هیواد کې انتظار باسي.
کله چې دوی دغه لیک پولیس ته ښودلې دي نو دغه لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده.
لزدا کرو منشوی یو شمیر نجونی چې پرونی دی هلکانو د خونځو د کلنۍ آزموینې ننداره کول وایي د طالبانو هر ډول شرط دوی تیاری دي چې عملی کړي خو زده کړې ته دی پرېږدي.
هر رقم چې دوی وایي موږ همغه سي که حجاب وي که برقوي که هر څه شی وي موږ تیار یو چې خونځو ته زده کړې لپاره لاړ شو.
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د ولور په اړه نوې قومي پریکړه کړې ده.
ورمد مداسی مطلب چې دونیم لاکه روپۍ بو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک کې بودیا کې کې دلته دونیم لاکه بوسیری.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اورینن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې دوهمه د 2023 میلادي کال د نومبر 23 ده. د امریکا یو پاکستانی چارواکو له ډار سره سره هغه افغانان د پولیسو لخوا نیول او ځورول کیږي چې پاکستان کې امریکا ته د تک په نیت ډیره دي. امریکا ته تلونکي یو شمیر دغه افغانان وایي اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د پیژنګلوی ځانګړي پانی ورکړي خو وایي د پاکستان پولیس په اکثرو مواردو کې هغه له پامه غورځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یو ځل بیا د پاکستان له حکومته غوښتي چې په ګڼ شمیر کې د افغان کډوالو د جبري استنولو لړۍ ژر تر ژره ودروي. تفصیلي د اسدالله‌الدین په رپورټ کې وري.
که څه هم امریکایي او پاکستانی چارواکو متحده ایالاتونو ته د تلونکو شاوخوا 25,000 افغانانو چې اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې ډیره د خوندیتوب او افغانستان ته د نه اخراجېدو ډاډ ورکړی خو دغه کسان د پولیسو له ځورولو شکایت لري. په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي چې د پاکستان پولیس د دوی ملګري چې امریکا ته د تګ کیسونه لري ځوروي او توقیفوي. وجدانی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه دوی ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ځانګړې پاڼې ورکړې خو وایي پولیس دغه پاڼو ته پام نه کوي.
په ډېر ځایو کې د پیوان او پیټو کیسونه کوم کسان چې درلوده هغوی نیول سوي دي او کله چې دوی دغه لیک پولیس ته ښودلې دي نو دغه لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده. نو دا اندېښنې د ټول هغه کسانو سره شته چې کچیرې موږ ونیولل سو او دغه لیک د پولیس لخوا منل کیږي نه دا ښایي چې کیدای شي دغه کسان هم ډیپورت سي.
د حکمت آریان په نوم یو بل افغان بیا د غږ له ثبتولو پرته ازادي راډیو ته لیکلي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ قضیه روانه وه خو اوس افغانستان ته اخراج شوی دی. څو ورځې وړاندې کاناډایي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله وویل چې هغه شپږ افغان کورنۍ چې کاناډا ته د مهاجرت کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج شوي دي. دغه شکایتونه داسې مهال کیږي چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند متیو میلر خبریالانو ته وویل د هغو زیانګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدېدو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو هم ډاډ ورکړی چې امریکا ته تلونکي شاوخوا 25,000 افغانان افغانستان ته د اخراج له پریکړې مستثنا دي خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو این ایچ سی آر سیمه ایز ویان بابر بلوچ وایي له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو پریکړې هغه کډوال هم متاثره کړي چې قانوني اسناد لري. بلوچ چهارشنبه له رویټرز خبري آژانس سره مرکه کې ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د ګڼ شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي.
UNHCR is calling upon
UNHCR د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د سخت ژمي پر مهال افغانستان ته د زیات شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي. افغانستان کې سړه هوا وژون کې ده او ممکن د خلکو ژوند واخلي. لکه چې پاکستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې نږدې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ډېر دغه کسان په ویره او ګڼه ګوڼه کې ستانه شوي دي. د دوی له ډلې ډېر نه پوهېږي چې د افغانستان کوم ځای ته ولاړ سي ځکه له اوږدې مودې راهیسې هغوی هلته نه دي اوسېدلي.
پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د څه باندې 1,00,000 هغو افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړې چې د دوی په خبره هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نورو بیلابیلو سازمانونو هم د پاکستان له لنډمهالې حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، خو د پاکستان چارواکو پر دې خبرو غوږ هم نه دی ګرولی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
پرون د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې. په دې ازموینو کې نجونې چې له شپږم ټولګي پورته دي برخه نشي اخیستی ځکه چې طالبانو د دوی ښوونځي اوربند کړي دي. یو شمیر نجونې چې له زده کړو منع کړی شوي دي وایي د طالبانو هر ډول شرط ته چمتو دي چې پوره یې کړي، خو دوی دې پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې
دا چې موږ هلکان وینو چې هغوی دي خوندیو ته د ازموینو لپاره دین او موږ دا ډیر نه
دا د کابل اوسیدونکو لپاره ما دا چې نن یو ورور د خوندی د کلنۍ ازموینې لپاره کتابونه په لاس لکور او واته خدا ور سره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته نه هیله ستنه شو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پر خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هیواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پایل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمې ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه ازادي رادیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه انتقال ازموینې ته تلم نو زما خور ما ته ورقه راکړه او وی ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تلی شم. اوله کې هغه له ما سره همزم پی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هر شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي رادیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې موږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط شي غوې دي لري باید یعنی موږ هر رقم چې دوی وايي موږ همغه سي که حجاب وي که برقه وي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې خوندیو ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو حکومت څخه مې هیله ده چې خوندي موږ د خوندې دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډېری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیه
هنوز تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د یونیسف اجرایي مدیر کاترین روسل پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې څلور ورځنۍ اور بند ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د یونیسف اجرایی مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سخت دریځې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د تیر اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سخت دریځې ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولی دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایی مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوب ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې سارې پیښه بولي. هغې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د څلور ورځني اوربند معاملې چې د چهارشنبه په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغې هوکړې له مخې به یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان ازادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایی مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یوه بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمینه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډېر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزه اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن غزه کې خلک له خوړو پاک او بو روغتیاي خدماتونو سرپناه او خوندیتابته له لاسرسي به برخه دي. اټکل کې چې د غزه 15% وګړي له تاریخوالي د تیښت له کبله دننه لخپلو مينو بي ځای سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا یوې نیمه میاشتې جګړې وروسته لنمحالي اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د قاهره په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربان به د پنځمه ورځې په لاسو بجو نافذیږي. د اوربان دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب تر لاسه شوې ده. د هوکړې لمخې به په څو پړاوونو کې د اسرائیلیانو 50 سیرغمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشی کېدو په بدل کې چې حماس فلسطینی زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې ښځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سلګونه لاری هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغې هوکړې هرکلی کړی او ویلی دي د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنمحالي اوربند تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون څو هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته بغښ شو.
ډیلی میل خبرونه په خپل اخیری کړه کې د فرانسې خبری اژانس یو مقاله خبره کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم د تجارتي چارو اړوند ده. په دې مقاله کې راغلي ورسته لهغه چې پاکستان د دې هیواد د حکومت د ویزو نوې امر لغوه کړ، پاکستانی په افغانستان کې طالب چارواکو تایید کړه چې د چهارشنبه په ورځ په تورخم سوداګریزي چارې بیرته عادي شوې. پاکستانی او په افغانستان کې طالب چارواکو تایید کړ چې د چهارشنبه په ورځ پر تورخم سوداګریزي چارې بیرته عادي شوې. په دې مقاله کې یادونه سوې چې د سه شنبې په ورځ وروسته له دې چې پاکستان د سوداګریزو موټرو له عملیې څخه د پاسپورت او ویزو د اخیستو غوښتنه پیل کړه، د افغانستان سوداګریز تګ راتګ پر ټپه ودرېد او افغانستان یې په ځواب کې هر ډول لاریو ته د تیرېدو اجازه ورنه کړه. په مقاله کې لولو چې د پاکستان د ګمرک یوه چارواکي د چهارشنبې په ورځ فرانسې خبري آژانس ته وویل، پرون کله چې پاکستان خپل نوي مقررات پلي کړل، افغان لوري په خبرګون کې سوداګري وځنډوله. له اکتوبر راهیسې کله چې پاکستان د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، تر اوسه شاوخوا 340,000 افغانان یا په خپله خوښه ستانه سوي او یا هم په زوره ایستل سوي دي. پاکستان ویلي چې یوازې هغه افغانان چې پاسپورتونه او ویزې لري په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه لري. د لیکوال په وینا پر وچه پروت افغانستان د وارداتو لپاره پر خپل ګاونډي پاکستان ډیر تکیه کوي او دواړه ځایي جوړ سوي او بهرني توکي د پاکستان د کراچۍ له بندره تیریږي. ګارډین وڅپاڼې بیا د پاکستان دې پرېکړې ته کتلي چې د هر افغان کډوال څخه له دې هیواده د وتلو پیسې غواړي. په مقاله کې راغلي پاکستان پر هغو افغانانو چې له طالبانو تښتېدلي سلګونو ډالر د وتلو فیسونه وضه کوي چې دا پرېکړه یې لویدیځو ډیپلوماټانو او ملګرو ملتونو د حیرانوونکې او مایوسه کوونکې په توګه غندلې ده. د لیکوال په باور دا بېساری اقدام هغه کډوال په نښه کوي چې په لویدیځو هیوادونو کې میشته کېدو لپاره پاکستان پرېښودو ته سترګې په لاره دي او پاکستان له هر کس څخه شاوخوا 810 ډالره غواړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د بې اسنادو افغانانو پر ضد د اقداماتو اعلان وکړ او ویې ویل چې د نومبر لومړۍ نیټه د شاوخوا 2 میلیونو غیر راجستر شویو افغانانو له هیواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ده. پاکستان د ضرب الاجل له تیرېدو وروسته د بې اسناد افغانانو ډلهییز اخراج پیل کړ. د ګارډین په مقاله کې راغلی چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د کابل له سقوط راهیسې زرګونو افغانان پرته له کره اسنادو او د ویزو له ختمېدو وروسته هم په پاکستان کې دي چې په لویدیځو هیوادونو کې د خپل ژوند د بیا پیل په انتظار دي. په مقاله کې راغلی چې ډیری دغو افغانانو د لویدیځو حکومتونو او سازمانونو سره کار کړی او د بشري بنسټونو له مخې د بیا میشتېدنې لپاره انتخاب سوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په افغانستان کې ماینونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. او چا ورډ مورز ویل په افغانستان کې چې له 1983 کال راهیسې د ماین پاکۍ هڅې پیل شوي، تر اوسه د جګړې پاتې څه باندې 14 میلیونه چاودیدونکي وسیلې او دغه راز شاوخوا 8 لکه د پرسونل ضد او اراده ضد ماینونه ایستل شوي. خو له دې سره سره بیا هم د دې هیواد په ډیره سیمه کې ماینونه ښخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یو چاوي افغانستان د ماین پاکولو د بشر دوستانه عملیاتو مرکز دی. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ماین پاکولو بشر دوستانه عملیات په 1983 کال کې په افغانستان کې پیل شول او تر اوسه د وچه همکارانو له 14 میلیونو څخه زیات د جګړې پاتې چاودیدونکي توکي څه باندې 1,34,000 د پرسونل ضد ماینونه او 33,34,000 د وسایطو ضد ماینونه پاک کړي دي. وچه زیاتوي چې له دې سره سره افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماینونو له پلوه یو له ککړو هیوادونو څخه دی. دوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ماینونه له 2001 کال څخه مخکې او وروسته د کلونو میراث دی او د ځمکې لوی سیمې او یو زیات شمیر مهمې زیربناوې په ماینونو ککړې دي. دوچا په وینا د سختو فزیکي زیانونو سربیره هغه کورنۍ چې په کرنه تکیه کوي د ماین چاودنې له خطر سره مخ دي. اوچا ټینګار کړی چې ماینونه تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې ښخ شوي چې اقتصادي کمزوری دی او باید په دې برخو کې ډیر کار وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو یو شمیر کورنۍ غواړي چې د ماینونو کارول دی ودروي. رونا د کابل ښار له اوسیدونکو څخه ده. له 3 کلونو راهیسې د خپلې خوښې پالنه کوي، هغه چې د ماین په چاودنه کې ټپي شوی وه. نوموړی په کابل کې له خپل میړه خوښي او لسو ماشومانو سره ژوند کوي. درونه په خبره درې کاله وړاندې خسر او خوښي له خیرخانې څخه قلی زمان خان ته په ټیکسي کې روان و چې د میندې چاودنې قرباني شول. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې خسر ووژل شو او د خوښي او لاس یې پرې شوی دی.
درد کوي دومره خپل لاس ته ډېر ځورېږي. بیا مو ډاکټر ته یوړو، ویې ویل سم نه دی پرې شوی، رګ یې سم نه دی پرې شوی، له همدې امله ډېر درد لري، خو دومره توان نه لرو چې نورو ډاکټرو ته یې ور وړو.
د هرات اوسېدونکی نثار هم وایي چې په 2019 کال کې د هرات کابل پر لویه لار د خښ کړل شوې مای قرباني شو. هغه وایي چې په دې پیښه کې پښه او لاس پرې شوي.
زه بې وزله سړی وم، د خلکو مزدور وم، لوی موټر به مې چلاوه، په همدې لار مې کار کاوه. په غزنی کې مین ووهلم، له کله چې په 2019 کال کې مین ووهلم تر اوسه په کور ناست یم. 4-5 ماشومان لرم، کونډه مور لرم، خدای مې چلوي. کله ګاونډیان مرسته وکړي زما لاس او پښه پرې شو.
تر دې مخکې ماین اکشن ریویو په یوه راپور کې ویلي و چې افغانستان، عراق او کمبوجیا د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هېوادونه دي. ماین اکشن ریویو په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان له 350 کیلومتره زیاته خاوره په پرسونل ضد ماینونو ککړه ده. اوچا نږدې دوه اونۍ مخکې هم ویلي و چې د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ناچاودېدونکو موادو او ماینونو ککړه ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته. او په همدې راپور سره هم د خبري مجله پای ته رسیږي. د خوست د لکنو د سیمې د مشرانو یوې جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ وي. د دې سیمې اوسېدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی، خو له مشرانو یې غوښتي دي چې د دې فیصلې له پلي کولو په کلکه انڅارنه وکړي. د نورو قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړوونکو نغدي ناغه نه دی ښي، خو پریکړه کړې چې ټول قوم به له سرغړوونکي کورنۍ سره مړی او ژوندی نه پالي. نور حالی د نجیب الله الخیل پرپورت کوي.
د خوست د لکانو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ ټاکلی دی. قومي مشرانو پریکړه کړې کچېرې د لکانو کوم کس له دې پریکړې سرغړونه وکړي، له هغه سره به ټول قوم د غم او خادې هر ډول اړیکې پرې کوي. قومي مشر نور جمال الدین مشاد روډو ته وویل په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوي دي.
ورته موږ داسې مطلب چې 2.5 لک روپۍ بو، یعنی په داخل دي لکان کې که هر څوک یې که بودیا کې که دلته یې 2.5 لک بو سیری 500 روپۍ به دې پوره وي چې هغه کوټه پوهېږي. خو زوم بو هغه دې خلط نه وي، ماما نشته، غوړي نشته، وریځې نشته، خلیفه نشته، ترونه نشته، یعنی لا جوړه جمعې شپې جوړه بو خو هغه نه وي، د پور پکو نه وي، سلګور جوړه سرات ټکرایو دا پوښانی په خو نه وي.
قومي مشران وایي لوړ ولوار د دې لامل شوی چې د ځینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونشي کولای چې د بهر په مزدورۍ کې هم د پیټۍ وچاپ کړي. یو بل قومي مشر یونس خان وایي
نو دې پوره چې موږ ځوان ویزا وخلي عرب ته لوړ شي یا بل دې ته لوړ شي او دولته کوز دا بیت وکی دان ولت نو سی اخر هغه انسان دا مدا ټول شیون چې مون وسنجول او دای دې ټیکټ ټو پی دې کور خرڅه دې خدي ولور خو یو دې پرې دا نه سی پرې کولا ای مون ځوانون ټول د غاسی ګرځي.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي. د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغه خښتو کې 200-300 روپۍ دړي نشو جوړوای، خېټې ته نشو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو. او ډېر ځوانان دي مثال د ودونه غنه پاتې دي، مثال سپینګیری شو کړي دي، مثال د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نشي.
بل لوري ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل،
هڅه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي. د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشروم ځوانون خوښ دي. غواړو چې دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، دا یو عام خیمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوې او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.